اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه اوریدئ شئ. زه بشیر غواخمو د لسو بجو په خبرونه کې هرکلی کوم. له لسو تر یولسو په دې ګړۍ کې تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو او دوه اونیزه خبرونه هم درته لرو. کوشش به مو دی چې تاسو په تازه حالاتو باندې خبر وساتو او په تازه حالاتو د خبر ساتنې لپاره به ګلای سور شو چې د دې خبرونه راته وایي.
نن په بلوچستان کې د چمند چاودنې پر ضد مکمل هړتال دی. د افغانستان ولسمشر قامتا په خپله وینا کې په صدارتي ټاکنو کې په برخه اخیستو مبارکي ورکړي او په یمن کې حوثیانو د سعودي عرب یو وی صوبې سره نږدې د برید دعوه کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن په غږ نن په ټول بلوچستان کې د چمن چاودنې پر ضد کار بندیز دي. پرون د چمن په تاج روډ سیمه کې په چاودنې کې د جمعیت علما اسلام فیډل یو مشر مولانا محمد حنیف په ګډون درې کسان وژل شوي او نور زخمیان شوي ول. د بلوچستان اکوټې په ګډون د صوبې نورو غټو ښارونو کې کاروباري مرکزونه تړل شوي دي. د چمن پیښې پر ضد پرون په کوټه او نورو سیمو کې هم مظاهره شوي وي. بلخوا د پاکستان ولسمشر عارف علوي او وزیر اعظم عمران خان پرون په جلا جلا بیانونو کې د چمن چاودنه غندلې ده. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. په یو بله پیښه کې پرون په هنګو ضلعه کې وسلهوالو په یو بس اډزو کې شپږ کسان ووژل او څلور نور یې زخمیان کړل. د ضلعې پولیسو مشر مشال اړتی ویل چې دا شخصي دښمنۍ پیښه ده. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو اتحادیې د پولیسو تشدد او نوې قانون سازۍ پر ضد د سرکاري روغتونونو ترڅنګ په شخصي کلینیکونو کې هم کاربندیز اعلان کړی دی. ډاکټرانو د جمعې په ورځ د پېښور لیډرین روغتون کې د حکومتي قانون سازۍ ضد احتجاجي مظاهره کوله چې پولیسو پرې تشدد وکړ او ګڼ شمېر ډاکټران یې ونیول. په پېښور پسلب کې د خبري غونډې وروسته د ډاکټرانو اتحادیې یو غړي ډاکټر اسفندیار بیٹنی بیگا مشال اړتی وی چې تر هغه به هړتال ته دوام ورکوي تر څو د دوی غوښتنې ونه منل شي.
موږ چې کومه د هسپتال سره سره د پرایویټ کلینکس بند کولو فیصله هم کړې ده. موږ به چیرته هم چې زموږ د ګرینډ هیلت الائنس کې کوم ډاکټر شامل ده اب پرایویټ سرویسز هم نه ورکوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د سپتمبر په شپږویشتمه د ډیسټریکټ اینڈ ریجنل هیلت په نامه د قانون مسوده منظور کړه چې د نورو ترڅنګ ډاکټران به په خپلو سیمو کې خدمات کوي. د دې علاوه به د روغتونونو ته انتظام لپاره په مقامی کچه کمیټې جوړیږي. د صحت صوبایي وزیر هشام انعام الله د سپتمبر په ویشتمه په فیسبوک ویډیو کې ویلي دا قانون ولس په ګټه دی او دې سره به د صحت اسانتیاوې هم برابرې شي. د خیبر پختونخوا حکومت د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په مرسته په قبایلي علاقو کې په ځمکه کې ښخ شوو بمونو په اړه د پوهاوي څلور ځانګړي بسونه جوړ کړي دي. په قبایلي علاقو کې د ماشومانو خوندي ساتلو ادارې یو چارواکي امجد محمود میګا مشال اړتی وی چې دا بسونه هغه قبایلي سیمو ته لیږل شوي چېرته چې کډوال بیرته استانه شوي دي. د چارواکو په خبره د ماین چاودنو پوهاوی په اړه د ځانګړي بسونو سرویس به په نورو قبایلي ضلعو کې هم شروع کوي. د اوږدمهاله امن او پرمختګ ادارې سپیډو د شمیرو تر مخه په قبایلي علاقو کې په 2018 کال کې په ماین چاودنو کې تر 200 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ولسمشریزو انتخاباتو وروسته قام ته په خطاب کې لټولو رای ورکوونکو او امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې په وینای د ټاکنو بهیر یې کامیاب کړ. هغه پر طالبانو غږ وکړ چې جمهوري ارزښتونو سره د خلکو مینې ته په کتو دي له جنګ لاس واخلي او د سولې لار دې خپل کړي. ولسمشر غنی په ټاکنو کې له خپلو سیالو کاندیدانو هم مننه وکړه او اړوند ادارو ته وویل چې با انصافه نتیجو لپاره دي د ټولو ممکنه شکایتونو سمه څېړنه وکړي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، امریکې او نورو غربي هیوادونو افغان حکومت ته د دې ټاکنو په بریالیتوب سره سرته رسولو مبارکي هم ورکړې ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن ژمنه کړې چې ډېر ژر به د رای ورکوونکو ابتدایي شمیر اعلان کړي. د کمیشن چارواکو پرون مشال راډیو ته وویل د تکنیکی ستونزو له کبله نشي ویلی چې څومره وګړو رای ورکړی ده. په افغانستان کې د ټاکنو یو شمیر کورنۍ څارونکو ادارو ویلي په پرونی انتخابات د پخوا پرتله شفاف ول خو د خلکو ګډون کم و. په افغانستان کې تر 9 میلیون زیات کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر ول نمونه ثبت کړي ول. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیشن مشري هوا عالم نورستانی ویلي که سترې ستونزې پیښې نه شي د دې ټاکنو ابتدایي نتیجې به په 3 هفتو کې اعلان کړي. تاسو مشال اړین خبرونه اورئ. په یمن کې حوثي غورځنګ ادعا کوي چې د سعودي عرب جنوبي صوبې نجران ته نږدې یې لوی برید کړی او زیات شمیر فوجیان او پوځي ګاډي یې نیولې دي. د حوثیانو د فوج وایان پرون په بیان کې ویلي چې په حمله کې د دښمن فوجیانو 3 بریګیډز نیولې دي. د دوی په خبره په برید کې ورته د بې پایلټ الوتکو توغندیو او د هوایي دفاع نظام مرسته هم ترلاسه وه. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. سعودي عرب له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد عملیات کوي. د یمن په جګړه کې په زرګونو کسان وژل شوي او 1 میلیون نه زیات خلک بشري بحران سره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په خپلو مخالفینو فشار اچولو لپاره اوکراین ته په مبینه توګه د فوزی مرستو ودرولو پر سر مؤاخذې پلټنې ناسمې دي او د هیواد په سیاسي تاریخ کې تر ټولو لوی چل دی. په ټولنیزو رسنیو په یو ویډیو پیغام کې ولسمشر ټرمپ وویل هغه ډیموکراټان چې د دې اونۍ په پیل کې د مؤاخذې پلټنې پیل کړي غواړي هر څه له ځان سره کړي او دی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې دا کار وکړي. نوموړي د خبرې لغیر سوکړي چې په دې اونۍ کې د جولای په 15مه د ولسمشر ټرمپ خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره د ټلیفوني خبرو تفصیلات خپاره شول. د خبرو په جریان کې ولسمشر ټرمپ له خپل اوکراینی سیال څخه د مرستو غوښتنه کړې وه چې د پخواني مرستیال ولسمشر او صدارتي ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند نوماند جو بایدن او د هغه زوی هانټر پر ضد پلټنې وکړي. دا د تر دې مهال د مشال اړوند خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له ګلایا څخه اوریدل. په دې غړې کې د نور ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په بلوچستان کې جماعت علماء اسلام ګوند مظاهرې پیل کړې دي. په خیبر پختونخوا کې په ډاکټرانو او پولیسو د تشدد وروسته دوی په شخصي هسپتالونو کې هم د کار بندیز اعلان کړی دی. یو مریضدار وایي
زمونږ دا مطالبه ده چې دوی دواړه دي کینې دي او مشرانو په خپلو کې دا مسله حل کړي. موږ دواړو طرف ته خرابېږو کان عزیزي او دوی تیم په سر لګي.
په افغانستان کې پروند ولسمشر انتخابولو لپاره ټاکنې وی چې غنو خزو بکی برخه واخیست.
خدای نیت رغلی چې په راتلونکو کې یو ولسمشر وټکو ترسو امن روشي سولې روشي دې په نیت رغلی.
د سولې پر لور خبرونه کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ د همباري چې په افغانستان کې په یو کتاب کې د طالبانو په لاس د وجود شو 2000 افغانانو نمونه او پیژندګلوي چاپ شوې.
موږ دغه ورکشوي عزیزان ګمنامه پرې لږدو چې دوی نوم ژوندی وساتل سي. موږ دې پوښتنې ته جواب پیدا کول غواړو چې د افغانستان دښمنان په څومره ځیرکۍ سره زموږ په معنوي پانګه باندې برید کوي، زموږ په سپو کشر وژني.
د دې ترڅنګ 2 اونیز خپرونې لرو. راسره اوسئ. مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو اولنی رپورټ بور شو د بلوچستان دا رپورټ دی. د بلوچستان په چمن کې تیر ورځ په یو بمی چاودنه کې د جماعت علماء اسلام فی ډلې یو مشر مولانا محمد حنیف وژل شو. په دې حمله کې 2 نور کسان هم دغه سره وجل شوی وو او 14 ټپیان وو. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمہواري نه ده منلې او دا په داسې حال کې ده چې د مولانا محمد حنیف طرفدارانو ویل دي چې حکومت بیخي پاتې راغلی دی د خلکو د امنیت په ساتنه کې او حکومتي چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي چې دغه حمله پلانونکي او کوونکي ونیسي. نن په بلوچستان کې په دې لړکی مظاهره روان دي. په اړه د ایوب ترین څخه تفصیل اورو.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن، کوټه او د صوبې په نورو غټ ښارو کې نن کاربندیز دی. د جمعیت العلماء اسلام پر غوښتنه باندې د کاربندیز پر مهال د کوټ ترڅنګ په نورو غټ ښارو کې ټوله دکانونه او مارکیټونه تړل شوي دي. د کاربندیز تیر مازګر د چمن ښار پر تاج سړک باندې د هغه چاودنې په ضد دی په کوم کې چې د جمعیت العلماء اسلام مرکزي ډپټي مرستیال امیر د مولانا محمد حنیف په ګډون 3 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي وو. وکیل عبدالله ولسوالی د مرستیال کمشنر یاسر اقبال دشتی په وینا چې چاودنه د مولانا حنیف و موټر ته نږدې په درول سوي موټر سایکل کې د پټ کړل سوي بم له امله سوې وه چې موخه مولانا محمد حنیف په نشه کول و. د پیښې وروسته انتظامی چارواکو د پیښې د پلټنې کار پیل کړی دی، خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دغه پیښې مواري تر اوسه په غاړه اخیستې ده. د پیښې وروسته په چمن ښار کې وضعیت کړکېچنه او ډېری خلک تیر مازدیګر راوتلي او پر سړکانو احتجاج وکړی. دوی د څه وخت لپاره د کوټه چمن سړک هم بند ساتلی و. بل خواته تیر ماښام په کوټه کې هم یو احتجاجي لاریون راوتلی او د کوټ پرس کلب و مخته مظاهره وکړه، په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې د جمعیت مشرانو او کارکوونکو ګډون درلودی. پر دې مهال د جمعیت ځینو مشرانو و مشالیډو ته وویل چې حکومت د ولس او علما کرام په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی
او حکومت یو وخت هم دا اطلاع ورکړه چې د علماو خلاف یو شدت روان دی، په شهادت باندې رسي لحاظه دا خاموش ولې دی. چمن یو هغه ایریا ده، ډېر اساس ایریا ده، بارډر باندې ده، چونکې د بارډر حلقې ډېر اساس وي، هلته پر پنځه پنځه ګزه باندې ایف سي ولاړه وي، لیکن په دغه ځای کې هم تحفظ نه وي. نو د نورو ضلعو د خاران د پنجګور او د تربات او د موساخیل به نو څه پوزیشن وي؟
بېحسه حکومت دی، نو هغه زموږ دا توقع نه ساتو چې هغه د پردیسې خبرو باندې تر اوسه پورې چې هغه قوم له علما او له امن نه دی ورکړی او نه معاشي استحکام یې ورکړی دی، یو نااهله ټوله چې دا پر موږ باندې مسلطه شوې ده، لهذا له هغه څه توقع کېدلی سي چې د هغه د پردیس واقعاتو باندې په حرکت کې راسي، د ملک او د قوم د خورخواهۍ لپاره داسې اقدامات وکړي.
تر پیښې باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال او د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو هم سخته خواشنۍ څرګنده کړې او پولیسو ته په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو امر کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې ډاکټران وایي حکومت دی د دوی نیول شوي ملګري خوشي او هغه قانون بدل کړي چې پکې پر هسپتالونو د حکومت څارنه زیاتوي. ډاکټران وایي دا کار حکومتي لاسوهنه ده. د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه د جمعې پورې د ډاکټرانو د مظاهرې په مهال پولیسو تر شلو زیات ډاکټران نیولي دي. د صوبي صحت وزیر هشام انعام الله د سپتمبر په شپږمه په یو ویډیو پیغام کې د دې قانون څخه دفاع کړې او دای ښه ګڼلې و. غلام غوث په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د خالی پورز د پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې په وی باندې د شوی تشدد غندنه کړې ده او ویلي دي چې په سرکاري هسپتالونو کې د کاربندیز ترڅنګ به اوس په شخصي ځایونو کې هم دوی کاربندیز کوي.
زه ډاکټر اسفندیار بیټنی موږ به چیرته هم چې زموږ د ګرینډ هیلت الائنس کې کوم ډاکټر شامل ده اب پرایویټ سرویسز هم نه ورکوي.
زما نوم ډاکټر سجاد یوسف زئی دی. پرون چې کوم دینو په د پاکستان په تاریخ کې بدترین تشدد شوی دی، زه پخپل په ډیوټیو ما ایمرجنسی کې جنرل سرجری ایمرجنسی کې په ډیوټیو ما زموږ ډاکټرانو والے شوی غوله مونږ علاج کاو پدې کې ایک دم پمنګ باندې پولیسو اٹیک وکوزه پخپل پکې واله زمو موبایل غیسته ده.
د جمعې پورز د ډاکټرانو او پولیسو ترمنز د لیډی ریډینګ روختون د دروازې مخې ته د تاو تریخوالي د دغه پیښې وروسته په یاد روختون کې د داخل کړې شوې ناروغانو سره راغلي خلک وایي د ډاکټرانو د کاربندیز باوجود په هسپتالونو کې د داخل شوې مریضانو د علاج او درملنې نه مطمئن دي، خو پکار ده حکومت دا مسله زر تر زره حل کړي.
لکه هر حکومت کې هړتال کیږي، خو چاته منشتر ولا راشي، سیکری ولا راشي، جایز مطالبه وي هغه مني، چې کوم دغه جایز نه هغه نه مني. هړتالونو ځای خو لکه غریبانه مونږ غریبانه ته حالات خرابېږي.
زمونږ مریض په بیډ نمبر دو کې پروت دی، پیسو اوس چې کوم هړتال شروع دی نو کو بارو بار صحیح او چاته سخت نغه نشو ویلې. موږ ته الحمدلله په بیډ باندې نرس هم موجود دی او ډاکټر صاحب موجود. بقایا کو پولیس ته نقصان ورسیم زمونږ د عوامو نقصان دی، او کو ډاکټر ته ورسیم زمونږ دی. نو زمونږ دا مطالبه ده چې د دوانه دي کینې د دوی مشرانو په خپلو کې دا مسله حل کړي. موږ دوانه طرف ته خرابېږو، کان عزیزي او دوی تیم په سر لګي.
د ډاکټرانو مخې ته مې دا پوښتنه راپورته کړه چې د هغه مریضانو بس کیږي چې د جراحي عملیاتو یا اپریشن ته په انتظار دي او ژوند یې د خطر سره مخ دي. نو په جواب کې د ډاکټرانو د ټولنې یو مشر ډاکټر امیرتاج مشال ریډیو ته وویل
په اپریشن کې دوه قسمه اپریشن دي، یو دی ایمرجنسی یو الیکټیو. هر مریض ته به ان شاء الله ایمرجنسی اپریشن کیږي، دا د هغوی دا وګڼي سوک بم په دی وجنه نه پاتې کیږي چې داغه ایمرجنسی ضرورت چې هړتال لیدا زاوی ته یقین دهانی ورکړه.
ډاکټران وای د سیمایز تنظیم لاندې د هسپتالونو د راوستلو د نوي قانون د واپس اخیستلو ترڅنګ هغوی د خپلو نیول شوي ملګرو د راخوشي کولو او په وهلو ټکولو کې د هغوی د زخمي شوي ملګرو نه د معافۍ غوښتلو ترڅنګ ډاکټران د صحت د صوبایي وزیر هشام انعام الله او د لیډی ریډینګ روغتون د انتظامی مشر نوشیروان برکینه د استعفا ورکولو غوښتنه کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درینی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم پینزو بجو
اردوګو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خبر پښتونخوا حکومت د ملګرو ملتونو د اداري یونیسف په مرسته د قبایلي ضلع د ماشومانو لپاره داسې بسونه جوړ کړي دي چې د هغې په مرسته دوی ته عامه پوهاوی ورکوي او دوی پوهوي چې د ځمکې لاندې ښخ شوي ماینونه یا بمونه څه رقم دی او څرنګه ترې ځان وساتي. یاد دوی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم یوه غوښتنه دغه ده چې په قبایلي ضلعو کې چې کوم د پوځ لخوا ماینونه ایښودل شوي دي یا د طالبانو او د وسلوالو لخوا ایښودل شوي دي هغه په کار دی چې حکومت راوباسي او ختم کړي ځکه چې ډېر خلک پکې مړه کیږي. په دې اړه د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د ځمکې خخ چاودیدونکو توکو یا ماینونو نه د ماشومانو د خوندي کولو او په دې اړه د دوی پوهولو لپاره د یونیسف په مرسته څلور داسې بسونه سره د عملیت تیار کړي دي کوم چې زیاتره په هغه سیمو کې ګرځي کوم ته چې بې کوره شوي خلق ستانه شوي دي او ماشومانو ته د ویډیوګانو او عکسونو د لارې پوهه ورکوي. په قبایلي ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ د سرکاري ادارې او چارواکي امجد محمود مشال لیډو ته په دې باب لوویل
دا چایلډ پروټیکشن وین دي دا موږ په کمیونټي کې ګرځي او هغه علاقو ته چې کوم کې ٹی ڈی پیز ریټرن شوي نو موږ ماشومانو ته اویرنس ورکو په ماین ریسک باندې چې لکه دا جنگ زده علاقې دي نو دلته کې د ماینز او د داسې زونه ځاړه کې دي شي پراته وي نو ماشومان دي نه پوهې دي چې هغه ته موږ دا اویرنس ورکو چې دا په ټچ کې دا منه ټچ کې که انسان دې ستاسو تفکار شي نو دا به تاسو خپل پیرنټس ته وایي خپل جماعت مولا ته وایي یو مشر ته وایي چې دلته خطر دی یا سکیور سکیورٹی فورسز براشی هغه کلیئر کی سالور رینج دی دی په سالور ٹرائبل ڈسٹرکٹس کې چې وای کې کورم دی او اگزای د ساوث وزیرستان دی او خیبر ایجنسی دی
دا باجوړ ضلع سره تعلق تنن کی اوس د کون کې زاهد الله د حکومت دا ګم ستای او وای چې په قبایلي ضلعو کې ګڼ شمېر ماشومان او مشران د دوی د سترګو په وړاندې د دې ماینونو یا چاودیدونکو توکو ښکار شوي دي او باید په دې د ماشومانو سره سره لوی هم پوه کړی شي.
دا ډېر د پیدي کار کوي لکه چې زموږ ماشومان نه پوهېږي هغه د کلونې په شکل کې یا بل له یو څه په شکل کې دا لین لاین دي او خامخا هغوی روالي لوبې پرې کوي او هغه بېنا ساپه بارودي سورنګي وچ ډېر نقصان زموږ ماشومانو ته دی پوجا رسي دوستان هغه د تعلیم نه ډېر ناخبره دي او نه دا داسې شی نه غو پېژني چې دا څه شی دی. زموږ ډېر خلک د دې پوجا باندې مړه شوي دي چې هغو ماشومان یې نه پېژني ماشومان یې راوړي کلونې لوبې بیا خصوصا دا کم بزمکا کی جی کم خاخی پا دی بانی یا سو کروخی جی یا دا غشی ناغی بو جم دیر نقصان نشوی دی زمان دستر گولی دلی
بلخوا دا تیر چرشم بی پورس دا خیبر پختونخوا وزیر اللہ محمود خان لپاره دا قبائلی زلو ویان اجمل وزیر هم پا دیڑا مشال لیڈو تا ویلیو چه دا سی بسونو با نور هم دا طول قبائلی زلو لپاره چم تو کولی شی دا سپیڑو یا دا اگود محال امن او پرمختگ اداره شمیره ترمخا یوازی پا 2019 کال کی په ټول پاکستان کې د سلورنی مسونه سیوا کسان د ځمکې خخ چودیدونکو توکو یا ماینونو نه ښکار شوي دي چې پکې اوسېل 3.5 مړو او ډېر مازوره شوي هم دي. ولې په دې کې د ټولو غټه شمېره په قبایلي ضلعو کې ده چې شمېره د 200 نه هم سیوا ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزری ویلي چې په ملک لا هم ماشوم زورونه دوام لري. نوموړي ویلي دی چې په دې اړه به ګامونه اخلي او د اخیستل کېدونکو ګامونو به په خپل څارنه کوي. بروال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړ.
د پاکستان د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزری ویلي چې د ماشومانو زورول کېده لا هم د پاکستان تر ټولو لوی مسله ده. نوموړي په لاهور کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یې د یو بل مسوده تیار کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره کارکونکي ارشد محمود وایي په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تیری پیښې د کمیدو پر ځای زیاتې شوې دي. د ویل چې په مجموعي توګه په ټول ملک کې هر ورځ پر ماشومانو د جنسي تیری لږ تر لږه نه پیښې په میډیا کې خپرېږي.
په پښتونخوا کې هم د ماشومانو خلاف د جنسی تشدد واقعات چې کوم دي نو دا کیږي او د دې مخنیوي زما په خیال هغه څه نه دي شوی. په دې باندې د کار کولو ضرورت ته قانون سازی خوشوي ده. د وفاق په سطح باندې په پښتونخوا کې موږ سره د ماشومانو د تحفظ اکټ د 2010 موجود ده خو په هغه باندې عمل درآمد نشته ده.
په بلوچستان کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د کارکونکو ادارې سحر مخکش عبدالودود ترین وای که څه هم د دوی په څیر نورو غیر حکومتي ادارو هم د ماشومانو د خوندیتوب لپاره هڅې کړې دي خو د ده په وینا هغوی لا هم خوندي نه دي.
دلته کوم سکولان چې دي نه هغه خلاص دي نه کورونه خلاص دي نه د کارکونکو ځایونه خلاص دي نه د لوبو میدانونه خلاص دي نه مدرسې خلاصې دي. په هر ځای کې د ماشومانو سره چې دي هغه د زیاتی کیسونه چې دي هغه روان دي او سوي دي.
عبدالودود ترین وویل چې په بلوچستان کې هم د دې لپاره قانون سازي شوی ده خو د ده په وینا پر هغه قانون عمل نه کیږي نو ځکه د ماشومانو زورول کېده لا هم روان دي. ارشد محمود وویل د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د حکومت او خلکو دواړو لخوا د یو شمیر ګامونو ضرورت وي.
پای کې ډوم بنې خو قانون دی چا په کار دی شته. دویم چې کوم دی نو هغه د متعلقه ادارو ترمنځ رابطه په کار ده کوآرډینیشن هغه هم فقدان دی. خلک دغه دی هغه د دې نه خبر وي. بیا ماشومانو لا دغه په کار دی چې هغوی بزان څنګه بچکی نه بسنګ وي چغه بسنګ وي. بیا د ماشوم او د مور پلار یو بل سره اعتماد رشته په کار ده او مور پلار له په کار دی چې ماشوم هغه سره خپل هر قسمه مسله چې داغه حل کولی خبره ور سره کولی شي.
د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیری مزاری دا هم ویلي چې دا به د ماشومانو د ضرورت کېدو پر ضد د معلوماتو خپرولو لپاره سرکاري او شخصي سکولونو ته هم په خپل ورزي
د سولې پر لور
دولت خپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو سولې بلور خبرونه لګرو ستاسو ته وړاندې کوو. یو بل ونیز خبرونه سباون هم لرو هغه هم را سره اوریدل شي. اوس یو رپورت ته ورزو د افغانستان نه. پرون په افغانستان کې د ولسمشری ټاکنو کې 14 کسان کاندیدان و. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د شمیرو تر مخه 9.5 میلیونه خلکو د رای ورکولو لپاره ځانونه رجسټر کړي وو چې خوښه 3.5 میلیونه یې ښځې وي. تر اوسه معلومه نه ده چې څومره خلکو په ټاکنو کې برخه واخیسته. د چارواکو په وینا طالبانو د دې بهیر د ګډوډولو لپاره په ټول هیواد کې نږدې 100 حملې کړي چې لږ تر لږه 9 ملکي وګړي وژلي او 30 نور زخمیان کړي دي. خو چارواکو ویلي طالبان یې لوی حملو ته نه دی پریښي. د لسګونو غټو بریدونو مخنیوی کړی او ګڼ حمله کوونکي یې وژلي دي. فرشته جرزی په دې اړه رپورټ لري چې د دې ټاکنو په اړه نړیوال غبرګون څه و.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر
یوناما ټول هغه افغانان ستایلي چې پرون یې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې رایه ورکړه. د یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خبره سوه د افغانستان له هغو وګړو او نړیوالو ادارو مننه شوې چې د جمهوري ریاست انتخابات یې ممکن کړل او خلکو ته یې د رایه ورکولو زمینه برابره کړه. په اعلامیه کې هغه کسان غندل شوي چې د ټاکنو د بهیر لپاره یې د خنډ پېښولو هڅه کړې وه. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې افغانان ته د زړورتیا لپاره چې د تهدیدونو په اوج کې له کورنو وتل او د خپل ډیموکراتیک حق لپاره یې رایه ورکړه مبارکي وایي. د ورځې په پای کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له دولتي ټلویزیونونو په وینا کې وویل چې هر تخلف یا ناسم چلند باید له قانوني لارو وڅېړل شي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید په وخت اجرات وکړي.
د اړوندو ادارو څخه مو توقع داده چې د ټولو شکایتونو جدي ونیسي او درناوی ورته وشي. اوس نو پاتې چارې او مسؤلیت چې د دغې پروسې بریالی توب دی انتخاباتي کمیسیونونو پورې ارتباط لري. له دغو دواړو کمیسیونونو څخه غواړو چې په پوره امانتدارۍ او بېطرفۍ سره عمل وکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی پرون مخصوصا ازادي راډیو ته وویل چې 1,098 شکایتونه ثبت شوي دي. الیاسی وویل چې د شکایتونو د ثبت لپاره دوه ورځې وخت لري. فعلاً 1,098 شکایتونه لرو، خو په 48 ساعتونو کې خلک کولی شي چې د اسنادو او شواهدو پر اساس خپل شکایتونه ثبت کړي. الیاسی وویل چې دوه ورځې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړنې بهیر پیل شي چې دوه اونۍ به دوام وکړي.
اوریدونکو تاسو د فرشتي جازې رپورت ورده اوس خوست ته په دې اړوند زو. په خوست ولایت کې د رایو اچول لپاره 168 مرکزونه جوړ شوي. دا ټول پرانیستي وو او خلکو پکې په پوره ډاډ رای اچولې. دلته د ښځو شمېر هم ډېر وو. زموږ همکار نجیب الله لوخیل د ځینو هغو میرمنو سره پرون خبرې کړې چې د رای اچول لپاره بیلابیلو مرکزونو ته ورغلي وي.
د خوست مرکز اسماعیل خیل مندوزی، نادر شاکوټ، ترنی، لکن، شمال او گربز هغه سیمه وی چې د نورو ولسوالیو په پرتله پکې د ښځو ګډون د پام وړ وو. د ولایتي شورا غړي نعت بی بی عمری مشال روړی ته وویل
امنیت د ډاډ وړ ده. د امنیتي ځواکونو نه ډیره مننه کوو. خزو حضور هم خدا اوس هم دینی پیوا محل کې ویلونه مې وا افزتو چې هم د ورونو غنه غنه دوم د خیان دو
د محبوبې په نوم یې مېرمنې ول خزو په پر ډول تذکیرو باندې سټیکر نه ویل غولې.
د زنه ستونزې لري چې مخکې انتخاباتو کې د چوند پر سټیکر تذکیرو نه ویل غولې. نو په دې خاطر نه د کرسي مراجعه کې مګ سټیکر نه وی نسبت سمره چې مونږ فکر کړو چې د ورونو شي د تبلیغات یو تکدل مګ مې د ګندور په دغه او ځکه چې زفیل اندلاته ما روغلې امرایم استعمال او دلته خده.
بیا مدني فعال وزیره سعادت په ټاکنو کې د ښځو ګډون د دوی د نوم لیکنې په پرتله لږ بولي او لاملې د نومونو په لستونو کې ستونزې او یوې بلې سیمې ته د کورنیو کډه کېدل په ګوته کوي.
لږ څه د ښځو تعداد کم دی په دې چې زیاتره مېرمنې تذکرې اشتکار کړې نه دي او زیاتره مېرمنې چې راځي تذکرې اشتکار وي دی او بل ولسوالۍ نه دلته کډه کړې دي بازار ترغلي دلته تذکرې د بل ولسوالۍ د نشي کولای چې رای واچوي.
د تیر په پرتله اوس مهال په ټاکنو او نورو ملي بهیرونو کې د ګډون په اړه د نارینه او ښځینه په فکر او پوهه کې نسبتا خواله راغلی دی. خوستې پیغله زرغونه چې د خپل کورنۍ له نورو ښځو سره یو ځای د پخواني روغتون د ټاکلو مرکز ته د رایه چونې لپاره ورغلی وویل
په دا نیت راغلی یو چې لکه په راتلونکو کې یو خولس مشر وټکو تر څو امن روشي سوله روشي دې په نیت راغلی یو نرم راغلی دی مر مدو نر فامیل دی.
دوی تنې مدني فعالانه خیالو باوري او عابده سروري وایي په ټوله کې په دې ولایت کې د رایه چونې بهیر کې ډېر ستونزې نه وي او رایه چونه هم په شفافه بڼه ترسره کیده.
درغلی مرغلی د شیانې چی نشته. د مونږ طرف ته بخیر نارینه نه درغلی ما خوین درځي خوین دی په خپل رائے ورکوي او بیر خپل د محل نه وځي
خپل دلته رائے په کني روولیم چې رائے ورکم دلته چې خم منظم دي او زنانه خې ډېر رسي څومره چې سپتنو کړه دا دومره اني زیات رسي نو څه مشکل نه لرو نه په تصویر خستلو کې نه رائے په ورکولو کې نه په منیت کې مشکل نشته.
په خوست کې د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو د بهیر په څارنه او نظارت کې د یو شمېر نوماندارو او ناظرینو او د ځینو ملي او نړیوالو بنسټونو استازو برخه درلوده. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا ولایتي مسؤل حبیب الله اسماعیل خیل د ښځو یاد ستونزې ومنلې او ویل چې
د بایومټریک ستونزې موجودې په ځینو محلاتو کې د هوټل لیست هغه د رایې ورکوونکو فهرست کې بعضې مشکلات موجود وو. نورې ستونزې خاص نه لیدل کېږي او انتخابات په شفاف ډول مخکې ځي.
دیادوانی ورده په خوست کې د رایه چونې 168 مرکزونه و چې 715 محلونه یې لرل. د خوست د ځایي چارواکو په وینا د شنبه پر ورځ دا ټول مرکزونه او د رایه چونې محلونه د خلکو پر مخ خلاص وو.
اوریدونکو د نجیب ال خیل رپورټ مو واورید. لسنیم بجې شوې له ګلای څخه د خبرونو لنډیز اورو.
دا جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمان په غږ نن په ټول بلوچستان کې د چمن چاودنې پر ضد کار بندیز دی. پرون د چمن په تاج روډ سیمه کې په چاودنې کې د جمعیت علماء اسلام فیډلی یو مشر مولانا محمد حنیف په ګډون درې کسان ووژل او اووه نور زخمیان شول. د بلوچستان کوټې په ګډون د صوبې نورو غټو ښارونو کې کاروباري مرکزونه تړل شوي دي. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو اتحادیې د پولیسو تشدد او نوي قانون سازۍ پر ضد د سرکاري روغتونو ترڅنګ په شخصي کلینیکونو کې هم کار بندیز اعلان کړی دی. دا اعلان پرون ډاکټرانو په پیښور پرس کلب کې د یو غونډې پر مهال کړی. خو د صحت صوبایي وزیر هشام انعام الله د سپتمبر په 20مه په فیسبوک په یو ویډیو کې ویلي چې دا قانون ولس په ګټه دی. د خیبر پختونخوا حکومت د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په مرسته په قبایلي علاقو کې په ځمکه کې ښخ شوو بمونو په اړه د پوهاوي څلور ځانګړي بسونه جوړ کړي دي. دا خبره د ماشومانو د خوندي ساتلو ادارې یو چارواکي امجد محمود بیګا مشالدو ته کړې او ویلي دي چې په جنوبي وزیرستان او روغزو کورما او خیبر قبایلي ضلعو کې د بسونو کار پیل کړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ولسمشریزو انتخاباتو وروسته قام ته په خپل خطاب کې له ټولو رای ورکوونکو او امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې په وینا یې د ټاکنو بهیر یې کامیاب کړ. بلخوا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن ژمنه کړې ډېر ژر به د رای ورکوونکو ابتدایي شمیر اعلان کړي. د کمیشن چارواکو پر مشال راډیو ته ویل د تکنیکي ستونزو له کبله نشي ویلی چې څومره وګړو رای ورکړی ده. په یمن کې حوثي غورځنګ ادعا کوي چې د سعودي عرب جنوبي صوبې نجران ته نږدې لوی برید کړی او زیات شمیر فوجیان او فوجي ګاډي یې نیولې دي. د حوثیانو د فوج وایان پرون په یو بیان کې ویلي چې په حمله کې د دښمن فوجیانو درې بریګیډز یې نیولې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو مخالفینو فشار اچولو لپاره اوکراین ته په مبینه توګه د فوجي مرستو ودرولو پر سر مؤاخذې پلټنې ناسمې دي او د هیواد په سیاسي تاریخ کې دا تر ټولو لوی چل دی. دا خبره نوموړي پرون په ټولنیزو رسنیو په یو ویډیو کې اعلان کړه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورید. خبرونو لنډیز درته ګلایز وای او سم تاسو سباونو نيزه خبرونه درو ورو د خبرونو تاسو انیسا اجمل جوړی.
اوریدونکو په سباون خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې په پاکستان کې د ماشومانو د لیک لوست په اړه د تعلیمي چارو پوهانو او حکومتي چارواکو سره خبرې کوو. د دې ترڅنګ له یو تکړه ماشومې سره مرکه هم لرو. نړیوالې سیړنیزې ادارې پروجیکټ سینډیکیټ د سیړنکارې زارا کیانی یو رپورټ خپور کړی دی چې پکې ویل شوی په پاکستان کې په تیره یو لسیزه کې د خواندګۍ شرې ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د پروجیکټ سینډیکیټ د رپورټ تر مخه په تیره لسیزه کې په پاکستان کې د لیک لوست شرح د 50 نه تر 80 فیصدو په منځ کې و چې په سیمه کې په اوسطن ډول د 80 فیصدو اغه څخه کم ده. رپورٹ وای د خواندګۍ شری د یو سل اتات یا هیوادونو په لیست کې پاکستان په یو سل 50 نمبر راغلی دی. یاد اداره د دې وجوهات پښبنتیا منصوبه بندي وسایلو کې کمی خایي. د تعلیمي چارو په عمر اورگزی مشال لیډیو ته ویل چې په پاکستان کې ماشومان ته په مورنیو ژبو کې تعلیم نه ورکول کیږي چې لوجی اغیتا په لیک لوست کې ډیره ګرانه وي.
چې څومره دا فیګرز کوټ کړي دي یا څومره مسلې راځي ګوره زلک بیکګراوند کې مطلب چې مازی ته زما مازی کې مونږ په 60s کې او په 70s کې مونږ همیشا پاکستان په اکانومی ډیولپمنټ باندې کار کړو. مطلب خو چرته مونږ هیومن ډیولپمنټ باندې کار نه وکړو. یا په کې یو ټول نه غټ ایلیمنټس تعلیم هم راځي. تعلیم د پر مونږ همیشا مونږ لیم بجټ زیاتولو خبرې کړې دي. خو آیا مونږ ماشوم ته چرته دا سوچ نه وکړو چې د ماشوم به زده کړې څنګه ښکې؟ یعنی مونږ به استاد ته کوم داسې تربیت ورکو چې هغه د ماشوم زیات نه زیات ماشوم ته زده کړې ورکړي او ماشوم په سلیبس باندې یا په ایجوکیشن لیول باندې پوه شي. تاسو په خپل زبان کې که هغه په سند کې اوسې دونه خلک دي په سند کې تاسو پرایمری لیول ایجوکیشن ورکړي که پښتون علاقو کې دي په پښتو کې ورکړي.
د د پروجیکټ سینډیکیټ په رپورت کې دا هم ویلي شوی چې په پاکستان کې د لکانو د لیک لوست شرح 8.5% او د جنکو اغله دې کما یعنی 15.5% ده. یاد اداره زیاتوي چې د پاکستان په خاري سیمو کې 0.5% او په کلیوالو اغې کې 6.5% د خواندګۍ شرح ده. عمر اورگزی زیاتوي چې د پاکستان په سکولونو کې ماشومان د پردیو ژبو له وجې په نصاب نه پوهیږي او له دې قبله رټې لګوي چې بیا ورته په راتلونکي ژوند کې د خپلو زده کړو په اړه هیڅ یاد نه وي.
څومره مونږ د شمیرې تاسو ګورئ یا زمونږ سره کومې ستونزې راځي زیات تر مونږ په پاکستان کې د رټه سیستم ماشوم ته دا پته وي چې لیکوډ سپیلنګ څه ده یا لیکوډ څه وي خو هغه ته دا پته نشته چې لیکوډ ته په پښتو کې څه وي او هغه ته دا پته نشته چې دا لیکوډ مونږ په کور کې آیا څومره ځای کې استعمالو د لیټرسي ریټ یقینا دا خبرې دي چې خو چې کله ماشوم مونږ په پرایمري لیول کې ماشوم داخل کو غټه مسلې هغه سره دا راځي چې کله هغه ته په سکول کې فیسلټیز اویلیبل نه وي مطلب چې سکول کې هغه ته استاد نشته مطلب چې د ناستې ځای نشته نو ماشوم د سکول نه ډراپ اوټ شي په ډېر علاقو کې ماشوم د دیو جن سکول ته نږدې چې هغه ته دا پته نه لګي چې د سکول کې څه وایم یعنی هغه خپل مادری زبان کې تعلیم هغه ته نه حاصل کیږي هغه وجن هم هغه سکول زیات تر سکول پرېږدي.
د پاکستان حکومت د 2013 کال په اقتصادي رپورت کې ویلي چې د لیک لوست شرح د پنجاب او سند په نسبت په خیبر پختونخوا بلوچستان کې لا نوره کمه یعنی شاوخوا 55% ده. د تعلیمي چارو په نور الامین یوسف سیوای غربت په سکول کې د استادانو سخت رویه او د غی لخوا د زده کوونکو وهل ټکول او په مورنۍ ژبو کې د تعلیم د نشتوالي له وجې اکثره ماشومان سکولونه پرېږدي. نوموړی وایي که په خیبر پختونخوا کې تعلیمي نصاب په پښتو شو نو د دې سوبې د لیک لوست شرح به هم ډېره شي.
خصوصا د پرایمری سکولونو نه او د میډل سکولونو نه د ډراپ او شرح غالبا تر 50% پورې هم رسي. نو د هغې وجوهات دا دي کومه غریبي ده چې په دغه ماشومانو باندې خپل پلاران یا خپل میندې چې دوی باندې مزدوري کوي کوي. دویمې وجه دا ده چې په سکولونو کې د استادانو رویه ډېره سخته ده او زمونږ مثاب چې دی مونږ په پښتو ژبو کې بچو ته سبق ورکو ماشومان چې کم ایوریج ماشومان دي نو هغوی بیا هغه پرې کول نه شي نو د هغوی او د هغه منځ کې د ابلاغ مسله پیدا شي د استاد منځ کې نو بیا هغوی وهي. دریمه وجه دا ده چې د سکولونو ماحول چې دی نو هغه د باغ په شان نه دی چې دا ماشومان په ټکولو نه شي بلکې د سکولونو ماحول چې دی نو هغه ډېر سخت دی او د ماشومانو ته چې کوم دی په پلی وی میتډ یا د لوبو کې سبق کول نه دي. بله یو وجه دا هم ده چې ما چې څنګه وایي چې خپله مورنۍ ژبه کې سبق نه دی نو ماشوم چې کور راځي نو هغه ته کور وایي چې دا میخه ده او دا غوا ده هغه چې سکول ته راشي نو ته وایي چې دا بیز ده. دنیا کې چېرته هم په پردو ژبو کې سبق نه شي کولی. که نه
د خیبر پختونخوا حکومت استادانو ته د موجوده زده کړو مطابق د روزنو بیلابیل پروګرامونه پیل کړي دي خو د تعلیمي چارو پوهان له حکومت دا غوښتنه هم کوي چې استادانو ته د ماشومانو په ذهنیت او احساساتو د پوهېدو لپاره هم روزنه ورکړل شي. نورل امین یوسف زیوای په اکثرو سیمو کې استادانو ته د انګریزي په ژبه کې تعلیم ورکول ګرانوي نو باید چې د حالاتو ته په کتو حکومت د تعلیم لپاره یوه سمه کړنلاره جوړه کړي.
زما خیال دی سرکار خدا کولی شي چې استادانو له د نفسیاتو ټریننګ ورکړي سم د لاسه تر اتمه پورې چې دی نو خپله مورنۍ ژبې په پاکستان کې څومره قومي ژبې دي دغه د تعلیم ذریعه وګرځي. انګریزي ورته د لازمي مضمون په توګه باندې ښایي چې لوکې چې بدی کمې زکاتې او دا ورکول نو د هغې طریقه دا په کار ده په دې ټولو ضلعو کې کمپریهنسیو ټایپ سکولونه جوړ شي ټیکنیکل او په دغه کې چې کوم غریبانان خلک دی نو د دوی بچو ته هنر کولی شي. زما خیال دی چې دې خبرو له اوس په انګامي بنیاد باندې دې ته کار ویل په کار دي. که نه
د تعلیمي چارو په عمر اورگزی بیا وای د پاکستان حکومت دې د ټولو ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو ترڅنګ دې ته هم پام وکړي چې سکول ته تلونکي ماشومان په خپل نصاب څومره پوهیږي.
پاکستان کې په کار ده چې پالیسی میکرز دې په دې باندې سوچ وکړي چې د ماشوم سکول نه ولی ډراپ اوټ کیږي کدي وخت کې مطلب چې لسکوم زمونږ موجوده حکومت دا خبره اول نه دا خبره کړې چې مونږ به تعلیمي اهداف چې کوم دي دا به پرایورټیز باندې اخلو. 2.25 کروڑ ماشومان په سکولونو نه بهر دي دا به مونږ سکولونو ته ولو. خبره ده 2.25 کروڑ ماشومان سکولونو ته وستل نه ده. خبره ده هغه 5 کروڑ ماشومان چې په سکولونو کې سبق وي هغه ته آیا معیاري تعلیم ملاویږي که نه ملاویږي. مونږ پالیسیز جوړې کړو آرټیکل 25A دی مونږه په اسمبلیانو نه پاس کو څه فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن خود هغه امپلیمنٹیشن نشته هغه امپلیمنٹیشن ولې نشته چې مونږ سره پراپر پالیسیز نشته چې مونږ هغه څنګه امپلیمنٹ کو پالیسی مونږ جوړ کو خو امپلیمنٹیشن سټیج ته پکې تاسو ریسورسز هم پکار دي پیسې هم پکار ده تاسو مطلب هغه امپلیمنٹ کولې د پر خلکو ویلنګنس هم پکار ده دا غټول هغه گیپس دي چې مونږ دي ځکه مونږ پاتې راځي
د خیبر پختونخوا په صوبایي سملی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي او د تعلیم لپاره د کمیټې مشر تاج محمد په دې حقله مشال ریډیو ته ویل چې تعلیم او په خاصه توګه د جنکو تعلیم یې د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. هغه زیاتوي چې په دې صوبه کې شامل شوو قبایلي سلو کې د لیک لوست شرالانو رقم ده خو د دې لپاره هم حکومت ځانګړي ګامونه په پام کې نیولي دي.
زمنګ ایجوکیشن ډیر خطر افسر روان دی جی فیبل ایجوکیشن دوباره زمنګ په بجټ کې جی بیا 70% او د میل ایجوکیشن دوباره 30% بجټ خدای شي ولې هغه وجه دا دی چې تاسو ته معلومات دي چې زمنګ خلک داسي دي چې هغه فیمیل ایجوکیشن ته زیات توجه نه ورکړي په ماضی کې.
په بلوچستان کې هم د لیک لوست شرح د نورو صوبو پرتلا د خیبر پختونخوا په سیر کمه ده. د دې صوبې د تعلیم سلاکار محمد خان لهړی مشال ریډیو ته ویل چې د تعلیم د پرمختګ لپاره له مخکنیو حکومتونو زیات بجټ مختص کړی دی. هغه وایي
موجود ابھی یہاں پہ تقریباً 156 کے قریب
د وزیر اعلی په مشرۍ مک په هغه سیمو کې 1,55 سکولونو جوړو چې پکې لوړان دي سکولونه نو په سلګونو نور سکولونو ته له پرایمری نه میډل او له میډل نه هاي ته ترقی ورکولو منسوبې روان دي. د تعلیم د پرمختګ لپاره خوشه 50 ارب روپۍ مختص شوی او په دې به په سکولونو کې بنیادی سہولتونه برابرول کیږي. نو د دې اقداماتو په نتیجه کې د لیک لوست شرحه تر ډیره د خشوي او مونږ ته ملرو چې پراتونکو کلونو کې به په بلوچستان کې د تعلیم د پرمختګ په وړاندې مشکلات ډیر کم شي. او وسله یو تکړه ماشوم سره مرکه.
مروا مندوخیل اصلا د بلوچستان د ژوب سیمه ده خو له اسلام آباد سره نږدې په باراکو کې په یو سکول کې سبق وایي. مروا وای کدا ممکن نه وی چې د پاکستان په سکولونو کې ماشومانو ته په مورنۍ ژبه کې زده کړې ورکړل شي نو بیا په کار ده چې هغه ته په انګریزي او اردو ژبه کې زده کړې ورکول سره په سبق پوره پوهه کړل شي. راځي چې مروا مندوخیل سره دا مرکه وورو. مروا ډیره مننه چې تاسو موږ په پروګرام کې وخت راکو.
تاسو هم ډیره مهرباني.
مروا اول خورات دا وای چې ته په کوم سکول کې سبق وای؟
د سیم په سمارټ سکول کې سبق یم.
او په سویم کلاس کې یې؟
د په 5 PM.
پینځم کې ته؟
او
ها ها. نو مروا څنګه ستا سکول کې لک پوزیشن دې څنګه راځي؟
لکه فورت فری سیکنډ فری تھرد دا په ټاک پوزیشن راځي. لیکن ازمشتي کم سبق دی هغه د بار پرنګ نه دی. مش بوکس کو د اکسفورد نه دی. لیکن اگر پڑھائی ہم اب بار ٹائپ نہ دے لیکن سبا کے بہن دشم.
نو مروا تا نہ تپوس کو ملک تال پخپل بانی انگلش درسی ہم حکم ماشومان چ ستا سر پ سکول کی دی نور اگے صحیح انگلش نشی ویلے یا اگے اردو صحیح نشی ویلے اگے بیا نو پوئی گی پ سبق بانی پوئی گی چ کم استادان اگے تے سوخی
او پوئی گی خو لیکن میں فرینڈ ثانیا اگے لائک سی خور غدا اگے سم نہ پوئی گی اگے سی لائک مج میں میری میں تے اگے او اگے لسننگ کوی اغه سپیلنگ غلط ٹائپ ہے اور اردو مشپکی کے مشپکار اردو بالکل نہ سرات چلایا تو لائک ایزی ٹائپ بکس پکار دین ایک پاگو کی چھ اے بی سی لکاری سے میں ساگو اول اے بی سی سی دسی بے باگ یہاں پر اے فور ایپل بی فور بول داگا بیز دسی اور اردو کی پتاگو رفار الیف بی شی الیف بی دسی بے بدوی دی تک بی فور بستا داگا شام بی دسی بے سوکر سکا باگو تو دی تو جو روز دکوی نو دغه څه بده دي اردو ام امپروو کاږي اور انګلیش هم امپروو کاږي. هغه پکار دي چې هغه ټیچر چې کوم یې هغه په سکول کې خلکو ته سبق نور وشوي بیکاز هغه انګلیش نه زده که هغه انګلیش امپروو وي ددا دا مطلب هغه کوچنیانو ته ټیچ کولی شي اور که دستانه سي دي ډېر هغه دماغونه ډېر تیز کار کوي.
او مروا ته نور کتابونه ګوري؟
لکه ما کتابونه خو ډېر ویل دي اینڈ آئی لائک the most book of Harry Potter aur us ma dad se kam bhi aga pa sabak ki de interest kai aur aga every day like ma sab book راوري ډیکشنریز راوري اور دا ریچ کوم د ماتیز ته انګلیش امپروو کی کوم ټیچرز دی د فارنر ودی کړه پاکستان ودی هغه ته دا میسج کوم چې هغه پرسنل امپروو کی کا هیستوري د هیستوري په اړه څه بده نیم دی بیا دوی ته فل سعودي په لندن کې دی د بده ته فل د لندن هیستوري شوی چې لندن څنګه وای د دوی ته د لندن هیستوري معلومه شوه تو مطلب د دې د ګرد ورس څه دې معلوم وسوله
تاسې سکول کې داسې اکټیویټیز کېږي داسې د غیر نصابي سرګرمیاں کېږي
نو 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 نه نه کوي آی وانټ د وانټ ده لیکن د په کوم کې اوی دې د سکول را سم د اکټیویټی کوم د پینټینګ اکټیویټی کوم د ایکسرسایز اکټیویټی کوم سکول کې نه څه د لایبرری دې کلوز کړي دا د غوارم څه د ما څه دې بوک سی او دا ریچ کما اور جنو خو ته میسج ور کوم چې هغه بک پلیټ سی لیکن د یو څه نه څه آی وانټ ټو ویزیټ فورنل ان دیس ایئر اور زه غواړم چې زه لار سم لایک د پټین یې سم دا نه غواړم چې زه بغښوار یا سم دا په وټوري نه زما کوم څه ته جاب یې زه به څه جاب کوم نه زه غواړم چې زه خپل نو مخته سبق الته وایم ما زه 10 ایئرز غیم زه دا نو کلاس چلته وایم د سټډي الته کوم پاکستان کې یو څه نه څه اټس جست نثینګ عجب گورنمنٹ دی عجب خلق دی عجب پریزیڈنٹ دی
نو مروا ډیره مهرباني چې تاسو موږ له وخت را کوم سره د دومره خې خبرې وکړلې اور ایدن کو د مروا مندوخیل مرکات تاسو ووریدله هم دې سره د نننې خبرونه وخت ختميږي پراتلن کې بل خبرونه کې با په یو بل موضوع خبرې کو تر هغه پورې اجازه ترکه خپل خیال ساته
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنیمو بجو
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنري غړې
په دونیمو بجو
د مشال مرکه
په درنیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
د سولې پر لور
په افغانستان کې د طالبانو جګړه له 2001 کال راهیسې روانه ده په دغه کال امریکایانو ځکه د طالبانو حکومت چپه کړ چې د ډلې په نیویارک کې د حمله کوونکې ترهګر ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن له افغانستان ونویس او امریکا ته یې ونسپاره په دې روسیو کې د امریکای او طالبانو استازو د خبرو لارې د دې جګړې ختمولو کوشش وکړ خو دا مذاکرات په ټپه ودرېدل نن په دې او همدارس په سیمه کې د یوې بلې شخړې کشمیر په اړه د سولې پر لور خبرونه کې غږیږو زه بشیر ګواهم هر کلام کوم د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 3 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره په ایوی غړي خبري غونډه کې ویل چې د کشمیر په مسله د نوی دلی او اسلام آباد ترمنځ منځګړتوب ته تیار دی دوی دا په عمران خان او مودی پورې اړه لري چې یو وی غواړي او بل نه غواړي نو نه کیږي خو زه درته وایم چې زه منځګړتوب ته تیار یم دا یو سخت مسله ده چې لډیر وخت را روان دی هند اگست په 15 د کشمیر ځنګړې حیثیت ختم کړ د پارلمان د نوي قانون تر مخه کشمیر په دوو برخو ویشل شو چې یو لداخ او بل جمو پاتې شو تر دې په خوا کشمیر خپل جنډا درلوده بجټ یې ټاکه او د هند د نورو برخو خلکو نشوي کولای چې هلته سرکاري نوکری وکړي او یا جایداد واخلي دوی ټاکنو ته هم نشو درېدل خو د اگست تر 15 وروسته دا هر څه بدل شول تر دې وروسته په کشمیر کې مظاهره وشوه چې د نورو پراخېدو مخنیوي لپاره یې هند سیاسی مشران نظر بند کړی دی پاکستان په کشمیر د هند سره دا ول ریو له ازادۍ لپاره رواني وسلوالي مبارزې ملاتړ کوي خو هند ویلي چې کشمیري نه بیلیدونکي برخه ده چې پاکستان ورته د جګړې لپاره ترهګر ورولي نوې دلی په کشمیر کې د بلچا منځګړتوب نه مني او خپل داخلي مسلې غني خو د ولسمشر ټرمپ سره د شریکي خبري غونډې په مهال عمران خان ویل امریکا کولای شي دا مسله حل کړي دی وای زما تمه دا ده چې ولسمشر ټرمپ د نړۍ تر ټولو ډیر قوي هیواد مشر کوي. دا قوي هیواد امریکا مسولیت لري. ولسمشر ټرمپ مهرباني وکړه، وی ویل چې غواړي ملګرتوب وکړي، خو بدبختانه هند زموږ سره خبرې نه کوي. تر دې ملاقات یو ورځ مخکې ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټیکساس ایالت کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی سره هغه غونډه کې وینا وکړه چې خوشه 50 زره هندي امریکایان ورته ورغلي وو. ټرمپ وویل چې د هند سره ژورې او ستراتیژیکي اړیکې لري. یو بل مسله چې د پاکستان چارواکو په وینا پاملرنه ورته پکار ده، د افغان طالبان سره د امریکا د خبرو بیا پیلول دي. عمران خان په نیویارک کې د خبری غونډې په پیل کې ولسمشر ټرمپ ته وویل چې په افغانستان کې جګړه پوځي حل نه لري او مذاکرات پکار دي. ولسمشر ټرمپ په جواب کې یوازې دومره وویل چې ګورو به. امریکایي اساسو په قطر کې د افغان طالبانو سره د افغانستان په اړه له اتو میاشتو راهیسې خبرې روانې کړې وې او چې کله یو جوړجاړي ته د رسیدو خبر ورکړ، نو ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په 8 وویل چې د دغې وسلوالې ډلې سره ځکه مذاکرات ودرئ چې هغوی پر امریکایي ځواکونو حملو ته دوام ورکړی دی. د عمران خان او ټرمپ تر خبري غونډې لږ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبرلان ته په نیویارک وویل چې کوشش کوي طالبان او امریکایان خبرې بیا پیل کړي. پاکستان منی چې پر طالبانو محدود اثر رسوخ لري چې د سولې لپاره یې کارول شي، خو افغان چارواکي وایي پاکستان دغه وسلواله ډلې ته د پناه ورکولو په ترڅ کې په افغانستان کې ترګې ته لمن وهي. تحصیل مشال ریڈیو د سولې پر لور خبرونه اوري او زمو کوربه بشیر ګواکیم. د پاکستان وزیر اعظم او د امریکای ولسمشر په داسې حال کې د طالبانو په اړه خبرې کړې دي چې په افغانستان کې د سپتمبر په 28 د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. طالبانو په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی، خو د امریکایانو سره د هغو خبرو بیا پیلولو لپاره رضا ښودلې چې د سپتمبر په 8 د امریکای ولسمشر لخوا ودرول شوې. پاکستان هم د دې مذاکراتو پیلول غواړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزي سره منکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې پاکستان ولې د دې خبرو په پیلولو کې دلچسپي لري.
دا کله چې ولسمشر ټرمپ دا خبرې ختمې کړې، آیا وخت کې پاکستان دا ویلي چې دا خبرې که بیا شروع شوې نو خبرې او پاکستان به په دې کې حلې ځلې کوي؟ بیا اوس چې وزیر اعظم عمران خان د امریکای په سفر روان و، نو دا وخت کې هم دا خبره کړې وه. زم هلته موجود ما تورخم کې د ویلي چې زه به ټرمپ سره دا خبره کوم چې دا خبرې بیا پیل کول پکار دي. او دا هم چې دا خو ما غوښتل چې طالبان او یو هیئت پاکستان ته راشي زو سره وګورم ازغه ته وایم چې یو خدا اوربند کی او یو د افغانستان د حکومت سره خبره تکینی نو دا خبره خو دې کوي کوشش پم کوي خو آیا طالبان به دا خبره ومني او کنه طالبان به څه شرایط وي او امریکایان خو اوس یعنی کوم خدا ویل دي چې یو اوربند پکار دی یو طالبان د افغانستان حکومت سره خبره تکینی نو دا فکر کوم چې دا اوربند خو فیصله خو شی و کنه چې اوربند به طالبان او د امریکایان ترمنځ کیږي لکه چې امریکایان خپل ځواکونه د افغانستان نه خپل شروع کړي دا څه معلومیږي که اشرف غنی بیا انتخاب شي هغه وګټي نو خدا وایي چې دوی به طالبان سره خبرې کوي خو لمبې شرط په ځای چې اوربند وشي
یو سوال خلک په دغه فوټ سولجر باندې راپورته کوي دا جنګیلي چې دی جګړه مار شي دی د طالبانو کوم چې جنگ کوي دغه خلک به طالبانو ته یو غټ مشکل نه چې دا خپل کسان قانې کی چې تر اوسه پورې ول ستلس کالې جنگ وکوي اوس بیرته هغوی سره خبرې کوي خلکو سره
طالبانو چې کوم مشران دي هغې شورا ده هغې خو به ځکه همدغه وجه ده چې هغې به ډېر محتاط اوسېږي هغې به دغه خپل جنګیالي خپل قومندانان د هغې نه به رای اخلي د هغې د رایې به احترام کوي د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري په کابل کې په لومړي ځل داسې یو کتاب چاپ شوی چې د طالبان لخوا د وژل شوو کسانو نمونه او پیژندګلوي پکې راغلي دا کتاب زرګونه جنایات نومیږي او په زرګونو افغان لیکوالانو خبریالانو شاعرانو پوهنتون استادانو او نورو نمونه پکې دي دا کتاب کبیر حقمل راغونډ کړی دی احمد تکل ورسره مرکه کړې او په سر کې ته پوښتنه کړې چې د هیواد څومره ملي شخصیتونه وژل شوي دي
موږ د 2000 کسانو هغو کادرونو په اړه چې هغوی تر پی ایچ ڈی پورې حتی زده کړې لرلې دي د قومي مشرانو په ګډون باندې د دوی مستند موږ جوړ کړی دی د دوی د وژنې ډول د دوی د وژنې ځای تاریخ یې او دا چې دوی څه وظیفه درلودله موخه یې دا ده چې موږ دغه ورک شوي عزیزان ګمنامه پرې نه کړو د دوی نوم ژوندی وساتل شي موږ دې پوښتنې ته جواب پیدا کول غواړو چې د افغانستان دښمنان په څومره ځیرکۍ سره زموږ په معنوي پانګه باندې برید کوي څومره په ځیرکۍ سره زموږ په سپو کشر واجني
حکمل صاحب هغه کسان چې په دې کتاب کې په اړه معلومات را ټول شوي دي ټول په هدفي وژنو په ترڅ کې وژل شوي دي او د جګړو په جریان کې یا د چاودنو په ترڅ کې هم
غټ اکثریت هدفي وژنې دي لږ وروسته چاودنې دي هغه بریدونه چې ترهګرو کړي دي په مختلفو ولایتونو د افغانستان کې داسې کسان دي چې هغوی قومي مشران دي د سودا پسې بازار ته راغلي دي دوی په نښه کړي دي داسې کسان دي چې په پوهنتون کې درس ورکوي هغوی په نښه شوي دي داسې کسان دي چې تحصیل یې کول زده کړې یې کول مدني فعالیتونه یې کول خبریالانو تاسو ګورئ ګڼ شمېر خبریالان په نښه شوي دي زموږ مختلف پاړکي دي د هېواد د دوی لخوا په نښه شوي دي متاسفانه د دوی نه موجودیت نه محسوسېږي ځینو ډېرو ته خلک په دې فکر کوي چې فلانی جای کې پل وران شو فلانی جای کې سړک وی جوړ شو او یا هم ودانۍ وران شو اما دې ته هیڅ اور فکر نه ده چې دغه زرګونه کسان چې قتل شوی دي دوی ته څومره غټه ده په دې ټولنه کې دوی له مانوي لحاظ دې تر څنګ چې کورنۍ پیغام جن شوی د ماشومان یتیمان شوی کدي کونډي شوی دي له مانوي لحاظ څومره غټه ضربه دې ټولنه ته ورکړي ده دوی مصرف شوی یو دوی د هیواد دیواد لپاره فکرونه درلودل په دوی باندې خلک راټولېدلای شوی دغه برخه باید غوښنه شي او درو یاد شي چې په دې جګړې کې وازه مادي برخه زموږ نه ده زیان منسوي بلکې معنوي برخه مو ده چې زیان منسوي ده چې کېدلی شي زموږ د یو کادر د سر قیمت له ډیرو سترو سترو پروژو نه هم اوچت وي د سولې پر لور
هم دې سره د سولې پر لور خبرونه ختميږي تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسئ